رادیو درنو د سنو السلام علیکم پروگرام ته بخیر اخلاص د مازیګر څلور بچی سوین د ثورته مو نیټه ده چې د اپریل د میاشتې له 28 سره برابر ده د ازادي رادیو د 100 خبرونه کې بعد افغانستان د نن پر ورستو سیاسي مسایلو تاسو رپورت نو وړاندې کوو ټولنیز موضوعات ممره ټول کړی دي او رپورټونه به وړاندې واوري په همدې خبرونه کې بعد میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې غونیس پروگرام درته وړاندې کوو او په خبرونه کې په پایل کې به خبرونه ولرو پاکستانی چارواکو ویلي چې په دوه جلا بمی حملو کې څلور هلکان او درې عسكر وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن ویل چې نن د ورځې به وروسته پر روسیې تازه بندیزونه اعلان شي. او په مصر کې د اخوان مسلمین ډلې د یو مشر په ګډون تر 600 زیات کسان په اعدام محکوم شوي دي. اول به صفی الله ستانکزی د دې ساعت مهم کورنی خبرونه وړاندې کړي.
د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د دې کمیسیون له هغو کارکونکو سره به قانوني چلند وشي چې په درغلیو کې لاس درلود. انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه عبدالله او یا شکایتونه او ګل آغا شیرزو یو شکایت له دوی سره ثبت کړي. او د پکتیا امنیتي چارواکي د دې ولایت په لنډي پټان ولسوالۍ کې دوه پولیس وژل شول. پوره خبرونه د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د دې کمیسیون له هغو کارکونکو سره به قانوني چلند وشي چې په درغلیو کې لاس درلود. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپل کمیسیون حکومت کارکونکي چې په درغلی تورن دي که جرم کړی وي څارنوالۍ ته به معرفي شي او که سرغړونه کړې وي له دندو به لرې کړی شي.
بېل شک شبهه کې جرمي سبغې درلودل نو څارنوالۍ ته به معرفي کیږي او که تاکني زیاتې تاکونو په مورد باندې تخطي یا قانون شکنی سوي دي تاکونو ست قانون پرانا کې به ورسره چلن کیږي په ځای باندې به ډېر زر نور کارمندانو ګمارل شي.
امر خل ویل دا چې سرغړون کې د کمیسیون کارکون کې دي که زورواکي او یا د کاندیدانو استاذي په اړه به څېړنې وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه تر دې دمه یو او یا شکایتونه ورسېدلي دي. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا شکایتونه د جمهوری ریاست دوو کاندیدانو عبدالله او محمد شفیق ګلغا شیرزوی ثبت کړي دي.
تا ای لحظه را 71 مورد شکایت
دی وی ترتی محلت انتخابات د لمړنۍ نتایجو په اړه یو او یا مورد شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو لخپلو کمیسیون سره ثبت شوی دي. یو مورد شکایت د جمهوریت ریاست د کاندید محمد شفیق ګلاغا شیرزوی لخوا او پاتې او یا شکایتونه د جمهوریت ریاست د بل کاندید عبدالله لخوا په ثبت رسیدلي. غلی موسنی ویل دا شکایتونه د کابل او نورو ولایتونو په اړه دي چې تر ډیره د رایو د باطلیدو په مرکزونو کې د رایو د شمیرولو په اړه شوې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لپاره د شکایتونو د ثبت موده له پرون ماښام تر نن 9 بجو وغځوله. تمه ده د ولسمشر انتخاباتو وروستي نتایج د شکایتونو تر ارزونې وروسته د سور پر 28 نیټه اعلان شي. د هرات والی د سیمه ځینی هیوادونو د افغانستان په چارو کې په مستقیمه لاسوهنه تورن کړل. سید فضل الله وحیدی چننی د مجاهدینو د بریا د 28 کلیزې په مناسبت په ظفر خولي اردو کې خبري کولې و ویل چې ځینی هیوادونه غواړي په بیلابیلو لارو د افغانانو د پرمختګ مخه ونیسي. هغه د کوم هیواد نموونه خست د هرات لزګونو اوسیدونکو هم درز هیله مندي و خو د چي د نوي حکومت پراتلو سره بشتنه خولي لمنځولاړي شي. او د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د محلي پولیسو او طالبانو ترمنځ په نښته کې دوه پولیسو وژل شول. د پکتیا امنی قومندان زلمی اوریاخیل ازادي رډیو ته ویل نښته نن غرمه مهال شو چې په نتیجه کې یو ملي پولیس او یو محلي پولیسو وژل شو. ښاغلی اوریاخیل ویل په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به فری بظاهر در واوروي.
پاکستانی چارواکي وايي په دوه جلا بمی بریدونو کې څلور هلکان او درې سرتیري وژل شوی دي. پولیس وايي څلور هلکان چې په جنوبي ښار کراچي کې د یوې دینی مدرسې زده کوونکي وو له 15 کلونو عمر نه درلودل. په دې برید کې تر 10 ډیر نور زده کوونکي ټپین شوي هم دي. په یو بل جلا پیښه کې د پاکستان پوځ ویلي چې درې سرتیري د سړک غاړې د من په چاودنو کې وژل شوی دي. د دوه سرتیرو کاروان د افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمه کې چې په القاعده پورې تړلو اسلام پالو یقین مرکز ګڼل کېږي روان وو. د برید د جنوبي او شمالي وزیرستان ترمنز پوله کې سوي ده. تر اوسه کومې ډلې د هیڅ یو برید مسؤلیت نه دی منلی خو تر دې وړاندې پر پوځي کارونو په بریدونو کې د طالبانو لاس وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي نن ناوخته به پر روسیې نوي بندیزونه اعلان سي. دی وایي روسیه په اوکراین کې د شخړو د کمولو په تړاو د نړیوال توافق په رعایت کې ناکامه سوې ده. ولسمشر اوباما فلیپین ته د سفر پر مهال ویلي چې دغه بندیزونه به انفرادي اشخاص، کمپنۍ او هم روسیې ته د پرمختللې ټکنالوژۍ ساترات په نښه کړي. نوموړي ویلي چې روسیه د اوکراین د شخړو د سوله ییز هواري لپاره لار لري، خو تر اوسه یې په هغه لوري ګام نه دی اخیستی.
There is a path here to resolve this, but Russia has not yet chosen.
دوی د دې ستونزې د هواري لپاره لارسته، خو روسیه تر اوسه په دې اړه د پرمختګ لار نه ده غوره کړې. دغه بندیزونه راتلونکو پړاو څرګندوي او د روسیې د چلند د بدلون لپاره سنجول شوی دی. اوباما دا ومنله چې لا هم د ډاډنه دی چې دا بندیزونه به کار وکړي. ولسمشر اوباما ویلي چې مسکو د اوکراین په برخه کې لا نور شخړو ته هم دوام ورکړي، نو د بندیزونو هر نوی پړاو به شاید د روسیې بانکونه او دفاعي چاپیریال په نښه کړي. تمه ده د اروپایي ټولنې ډیپلوماتان نن د نوي بندیزونو پر څرنګوالي خبرې وکړي. وکیلان وایي د مصر یوې محکمې نن د اخوان المسلمین ډلې د مشر محمد بدیعي په ګډون 603 کسان په اعدام محکوم کړل. همدې محکمې ته غراز د هغو 529 کسانو څخه چې د مارچ په میاشت کې د اعدام حکم ورباندې سوی وو د 492 تنو د اعدام حکم باطل کړ او ډیری یې په عمري بند محکوم کړل. هغه کسان چې نن د اعدام حکم ورباندې سوی په قتل او د 2013 کال په اګست کې په جنوبي ښار مینیا کې د پولیس افسرانو د قتل په هڅو کې په لاس لرلو تورن سوی دی. په همدې ورځ پولیسو په قاهره کې د جګړو پر مهال د لرې کړی سوي ولسمشر محمد مرسي سلګونه پلویان وژلي دي. له تیر جولای راهیسې چې پوځ مرسي له واکه لرې کړ، سلګونه کسان په جګړو کې وژل سوي او زرګونه نور بندیان دي. شاوخوا 1 میلیون عراقي پولیسو او د پوځ سرتیرو د دغه هیواد په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکول پیل کړه. د په 2011 کال کې له دغه هیواد څخه د امریکایي سرتیرو له وتلو راهیسې لومړني پارلماني انتخابات چې په عراق کې کیږي، د دغو انتخاباتو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. ټاکل سوي 2 ورځې وروسته د عراق پاته 2 میلیون وګړي د رای مرکزونو ته ولاړ سي او د پارلمان نوی غړی وټاکي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات داسې مال کیږي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې فرقه یي شخړې ډېرې سوې دي. سني یاغیان امنیتي ځواکونه او د شیعه اکثریت وګړي په نښه کوي. په همدې حال کې په عراق کې د تر انتخاباتو د مخه د شخړو راپورونه ورکړل سوي. چارواکي وایي لږ تر لږه 2 تن امنیتي سرتیري نن د بغداد په لویدیځ کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې وژل سوه. د شمالي ښار کرکوک کې چارواکي وایي چې 6 پولیس افسران هلته هم د یو بل ځانمرګي برید په نتیجه کې وژل سوي دي. په موسل کې 6 خبریالان د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې ټپیان سوي. د ازادي راډیو خبریال هم د دغو خبریالانو په بس کې وو، خو روغ رمټ دی. او د هند په سمندر کې په ورکې سوي ماليزي الوتکه پسې د هوایي پلاتون کې ډلې هڅو ته د درې دوه سپارښتنه سوې ده. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت نن ویلي چې تمنه کېږي چې د الوتکې پاتې شونی به د سمندر د اوبو پر سر وموندل سي. ښاغلی ابوت په کانبیرا کې خبریالانو ته وویل چې د ام اچ 320 الوتکې پسې تر اوبو لاندې لټون به دوام وکړي. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د خبرونو مو تر 5 بجو ده. لکه څنګه چې په خبرونو کې واره د لورسته په دې خبرونه کې رپورت لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي کدا ثابت شوه چې دوی ځینې کارکونکو په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس درلود. عدلي او قضایی ادارو ته به یې معرفي کړي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په هلمند کې یو شمېر قومي مشرانو نن په یو غونډه کې چې د ثور د اتمې نیټې په مناسبت جوړ شوی و، پر خلکو ژغ وکړ چې خپل ماشومان دې ښوونځیو ته تګ ته تشویق کړي او ډېر فکر دې د هغوی تعلیم ته وکړي تر څو د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې ونډه واخلي. په همدې خبرونه کې به د هغې مور کیسه واوري چې خپل دوه ماشومان د فخر له وجې پلورلي دي. دا وایي ماشومان برته غواړي.
زمنګ دا ماشومان هم چې خرڅ کړو به فکر کوم څه نه و نو به سفرخ ته پاتې و اورور مې کور کې نو لار مې مغه سیماري شو بس دا.
په نړیوالو مسایلو کې به د عراق حالات ته کتنه وکړو.
هو دا الاخلال الحقيقي بحق الدفاع.
نن د دغه هیواد په بیلابلو ښارونو کې چاودنې وشوه. په دې خبرونه کې ورسته د میرمنو په لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خبرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که چیرې ثابت سي چې د افغانستان په کومه برخه کې د انتخاباتو په پروسه کې د دوی کارکونکو په درغلیو کې لاس درلود او یا د درغلیو سبب سوي دي، عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د دې کمیسیون مسؤلین وایي چې د جمهوري ریاست د البته دا خبرې په داسې وخت کې کوي چې د جمهوري ریاست یو شمېر کاندیدانو ویلي چې د انتخاباتو په فساد ککړ کارکونکي باید له دندو لرې شي. یو شمېر خلک وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه کارکونکي په تور لیست کې شامل کړي چې د انتخاباتو په پروسه کې په درغلیو کې لاس درلود، تر څو په راتلونکو کې په نورو ادارو کې د دغسې کسانو د کار کولو مخنیوی وسي. د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین له کابل په دې ارتباط رپورټ لري.
که څه هم تر اوسه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په درغلیو کې د ښکېلو کسانو لیست نه دی چمتو کړی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د دوی کوم کارکونکی مفسد وپیژندل شي جدي چلند به ورسره وکړي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق امرخیل وایي چې د انتخاباتو د یو شمېر کارکونکو د درغلیو په اړه دوی ته هم ادعاوې ورسېدلي، خو زیاتوي چې دوی به له پوره غور او څېړنو وروسته په دې اړه پرېکړه وکړي. ښاغلي امرخیل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په درغلیو کې د ښکېلو کارکونکو په وړاندې چپه خوله پاته نه شي، بلکې له دندې به یې لرې او په ځای به یې نور کسان وګماري.
کله چې د شکایتو محترم کمیسیون خپله پرېکړه وکړي، د هغې نه بعد به د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ټولو مواردو باندې غور کوي. که چېرې دا ثابت شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه محلي کارمندان یا موقت کارمندان چې په مراکز او محلاتو کې کار کول بېل شک شبهې کې جرمي سبغه یې درلودل، نو څارندوالۍ ته به معرفي کېږي. او که ټاکنې زیادې ټاکنو په مورد باندې تخطي یا قانون شکنی سوي، د ټاکنو د قانون په رڼا کې به ورسره چلند کېږي، په ځای باندې به ډېر زر نور کارمندان وګمارل شي.
که څه هم تر اوسه د حمل د شپاړسمې انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده اعلان شوې، خو د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان شکایت کوي چې د انتخاباتو یو شمېر کارکونکي په درغلیو کې ښکېل دي. د جمهوري ریاست یو مخکښ کاندید اشرف غني احمدزی وایي چې د انتخاباتو د کارکونکو له همکارۍ پرته درغلی هیڅ امکان نه لري.
تقلب بې له دې نه چې یو قسمت کارمندان د کمیسیون پکې ګډون کړی امکان پذیر نه دی. اول شی چې غواړو ملوث کارمندان دی، تشخیص لرې بسي.
بل لور ته د انتخاباتي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې په درغلیو کې تر ډېره د ولسوالیو او کلیو په کچه د انتخاباتو ساحوي ناظمان شامل وي. دا ناظمان چې ډي اف سي هم ورته ویل کېږي د دریو میاشتو لپاره استخدامیږي، او دوی بیا په ولسوالیو او کلیو کې د انتخاباتو موقت کارکونکي استخداموي. په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د څار ادارې رئیس زکریا بارکزای بیا وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید خپل مفسد کارکونکي په تور لیست کې شامل کړي.
نه یوازې باید دوی په تور لیست کې شامل شي، بلکې دوی باید د همیشه لپاره په افغانستان په ارګانونو کې د کار کولو څخه منع شي. زما وړاندیز مشخص دا دی که چیرې دغه ساحوي ناظمین د یو بایومیټریک سیستم دخوا د دوی نښو نښانې ولیدل شي، چې دوی بیا په بل نوم باندې په بل ځای کې بیا دا کار ونه کړي، او تر ډېره کچه باید کوشش وسي چې معلمینو یا د ښوونکو څخه استفاده وسي، د دې په خاطر چې دوی داخل د افغانستان د دولت په چوکاټ کې کار کوي او دوی سوانی لري.
د انتخاباتو د کارکونکو د درغلیو په اړه شکایتونه په داس حال کې کیږي چې د ابتدایي نتیجو له مخې د ولسمشرۍ انتخابات د دوو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزی ترمنځ دویم پړاو ته تللي. ځینې کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتو او حکومت هغه کارکونکي له دندو لرې نه شي چې په فساد کې ښکېل وو، دویم پړاو انتخابات به هم له درغلیو ډک وي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
تاسو کولی سئ په افغانستان کې د انتخاباتو په ارتباط ټول وروستي معلومات د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو پر فیسبوک او ټویټر هم د ازادي راډیو تعقیبولی سئ او وروستي معلومات ترلاسه کولی سئ. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې یو جالب مطلب، البته که تاسو د کتاب لوستونکو او علاقمندان یاست، دا چې د لاتینی امریکا د پیژندل شوي لیکوال ګابریل ګارسیا مارکیز ژوند ته مکتنه کړې ده، د هغه کیسه مو راخستې ده، او د هغه د مړینې په مناسبت مو په لاتین امریکا کې د دغه لیکوال هڅو ته کتنه کړې ده. نو که علاقه لري د شګو کې چینی پروګرام ته ورسئ. د ازادي راډیو پر یو پاڼه باندې سته. د هلمند یو شمېر قومي مشرانو نن د ثور د اتمی په مناسبت په جوړ سوي غونډه کې پر خلکو ژغ وکړ چې د تاریخ څخه د زده کړو وکړي، د راتلونکي په اړه فکر وکړي او خپل ماشومان دي ښوونځیو ته واستوي. د د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی له هلمند رپورت لري.
د ثور د اتمی نیټې د روسانو د اشغال په ضد د مجاهدینو د جهاد د بریالیتوب د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د هلمند ډیرو سپین ژورو او جهادي مشرانو ګډون کړی و. دوی د خبرو پر مهال د جهادي مشرانو کارنامې وستایلې. له متنفذینو یې غوښتنه وکړه چې وروسته له دې د جنګونو او نندرویو په ځای له خبرو او سیاسي روشونو کار واخلي. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض وویل اوس هم ځینې جهادي ډلې او مشران په خپل منځ کې دښمنۍ پالي. هغه له مشرانو غوښتنه وکړه چې دغه تربګنۍ او وړ سیالي خپل راتلونکو نسلونو ته پرې نږدې او د پایتکې ورکړي.
ستاسو د یو کشر په صفت او ستاسو د یو راره په صفت چې تاسو جهاد وکړي روسانو په سوال کې ستل نو بیا د مجاهدینو په مابین کې چې کوم مشکلات تیر شول پر لحاظ د خدای عزیزانو موږ چې دا کشر ځوان نسل پاتې نور نو موږ ته دا بدی مرا پرېږدي. هر څوک چې دلته د هر مجاهد زوی چې کوم زموږ سپین ږیري مشران چې پاتې دي دا د هغو وریرونه دي او دا د هغو د اولاد په مقابل کې دي او دا پر هغوی باندې حق لري.
ویل کېږي د روسانو د یرغل په ضد د کلونو جنګ او جهاد وروسته مجاهدینو د چوکیو او مقام پر سر په خپل منځي جنګونو واوښتل چې نه یوازې د یو متحد نظام په جوړولو بریالي نه سو بلکې د هیواد یو شمېر مشهور ښارونه په خاص ډول کابل په کنډوالو بدل کړ او زمینه نورو بهرنیو لاسوهنو ته برابر کړ. په دې غونډه کې ځینو جهادي مشرانو وویل د ځوانانو روزنې ته باید توجه وشي او د تیرو افتخاراتو په تش نوم له فخر کولو څخه ډډه وشي. د هلمند یو تن جهادي او قومي مشر علي شاه خان مزدومی رول درسان په ضد تر سره سوي جهاد په اړه معلومات او مطالعه شده نه دومره چې د دې عصر له ټولو اړتیاو غوښتنو څخه به برخصو. هغه له نور جهادي مشرانو غوښتنو وکړه چې ورسره لدی اولادونو ته د توپک د خبرو په ځای د کمپیوټر کتاب او شونځي پر خبرې وکړي.
دا چې نور هیوادونو زموږ په تور باندې ځانونه آزاد کړه علي تحصیلات ژوندې سوله ته ولسواکي ده او موږ لا متاسفانه یتیمان دی لوږی دی نیستی دی بدبختی دی. د مجاهدینو ورونو څخه مې په ډېر احترام هیله دغه ده نن ستا زړه توره ستا توپک په سوال پیدا کړی تامپور زمينه نشي مساعده ولای. نن د انټرنیټ وخت دی د کمپیوټر وخت دی خپل بچان د خدای پر لاس تحصیل ته واچوي پوهنتونونه په ووایاست علي تحصیلات په وکړي چې ستاسو نوم هم وساتي.
مظلومي ارول که خلک خپل اولادونه زده کړې ته تشویق نه کړي د تیرو کارنامو او افتخاراتو په یادولو وطن نه ابادېږي. که څه هم هر کال د ثور اتمه د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په مناسبت لمانځل کېږي خو په هلمند کې وړاندې تر دې دومره پر واقعیتونو او مهمو اړتیاو د جهادي رهبرانو لخوا خبرې نه وسوي.
په افغانستان کې د جنگ پر یو بل میراث فقر باندې خبرې کوم. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې خلک هلته د فقر تر سره کرښې لاندې په ټیټ حالت کې ژوند کوي. د نړیوال بانک د یو رپورټ په حواله چې په 2013 میلادي کال کې خپور شوی افغانستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چیرته چې خلک د ورځې تر 500 افغانۍ په کمو پیسو باندې ژوند کوي. په کندوز کې یوې مور د فقر له امله خپل دوه کوچنیان پلورلې دي. د خپل د ژوند کیسه کوي او وایي چې خپل کوچنیان برته غواړي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له دې سره خبرې کړې دي.
د کندز په چاردرې ولسوالۍ کې یوې کورنۍ د بې وزلۍ له امله د خپل ورځني ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په خاطر د خپل دوه ماشومان چې دواړه دوګانګي دي او د اته میاشتو عمر درلودونکي دي پلورلې دي. د چاردرې ولسوالۍ د قریې تیم سیمې هغې مېرمنې چې بې وزلۍ له امله خپل دوه کوچنیان پلورلې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خاوند یې د څو میاشتو کېږي چې د کندز په محبس کې بندي دی. له همدې امله له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شوي چې د خپلې کورنۍ د لومړنیو اړتیاو د پوره کړي دو په هدف خپل ماشومان پلورلی. د هغې له سرګوښ کې بهېدلې او ویلې چې زړه مې بچیانو پسې ډېر تنګ شوی او خاوند مې هم بندي دی. پلار مې په کور کې ناروغه پروت دی او مشر ورور مې هم نه درلود. ډېره مجبوره شوم چې د خپل کورنۍ د اړتیاو په خاطر خپل ماشومان وپلورم.
زمونږ دا ماشومان هم چې خرڅ کړه بېخي کور کې هم څه نه وو نو مجبوره چې همغه همدغه دوی وانانو همدغه هغه کړه بېخي هغه و بې سرپرخته پاتې وو او دغسې هغه نه و نو ورور مې کور کې نو د سیغټ ورور نه و پلار مې مغه سیماری شو بس همدغه هغه مونږ ته هغه شونه زیاتین
هغه زیاته کړه چې ماشومان د 2000 افغانۍ په بدل کې په یو کس پلورلی او هغه کس کله ناکله د دې له کورونی سره مرسته هم کوي. خو ما ډېرې هڅې وکړې هغه کوم کس چې د دې مېرمنې ماشومان اخیستي ورسره مرکه وکړم اما هغه خبرو اترو ته حاضر نه شو. د دې ښځې مور د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د ما ځم چې بندي شو دې په میدان پاتې شو پلار و راغی د یرا وصل خاته او د منګم وسه نشته د چدي سره کومه کوکو دا مجبور شله د دو بچانه دی وصل خرچ کړ خپل مری دوا ساتلای نشو.
غلام صدیق دی هغه دوه ماشومان پلار چې اوس محل د کندز په محبس کې بندي دی هغه وای چې دا یو ولسمه شکیږي چې بندي دی او تر اوسه پورې خپل هغه دوه ماشومان هم نه دلیدلی چې مېرمنې پلورلې دي. زه دا یو ولسمه شکیږي چې په محبس کې بندي یم او خپله د جلال آباد اوسیدونکی یم. زما دغه دوه ماشومان چې مېرمنې مې خرڅ کړي دي په خدای قسم خورم چې ما تر اوسه نه دي لیدلي. مېرمنه مې ډېره مجبوره شوې، ماشومان یې په 2000 افغانیو پلورلي. په کندز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست رئیس زیر اعظمي وایي چې دغې کورنۍ دوی ته هغه وخت چې له مشکلاتو سره مخ شوي وو مراجعه نه ده کړې. هغه وایي چې هڅې کوي هغه پلورل شوي ماشومان بیرته واخلي.
به ما مراجعه نه کردن وګر نه ما اکفامل بی وضاحت است. ما جلسه اضطراری را در زمینه
دوی په لومړیو ورځو کې موږ ته مراجعه نه ده کړې، خو موږ په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه جوړوو او د والي صاحب په مرسته او د امنیتي ارګانو په مرسته غواړو چې دوی ماشومان واخلو او بیرته ورته ورکړو. د یادونه ده چې له دې مخکې هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د بېوزلۍ او غربت له امله یو شمېر هیوادوالو خپل اولادونه پلورلي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
ازادي رادیو تل ستاسي پیغامونه خبروي او ستاسي خبري اوري. نو که تاسي پر هر مسله باندې نظر لري تاسو خپل نظر له ازادي رادیو سره شریکولای سي. تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک باندې تورسي یا ټوئیټر تورسي یو که انټرنیټ نه لري تاسو کولای سي چې د ازادي رادیو د ټلیفون د شمیرو دلاري چې وخت په وخت خبرونه کوي لانی جې رادیو ته ټلیفون را وکړي او خپل مسایل را سره شریک کړي. د پاکستان په حالاتو باندې یو رپورټ لرو. د ځینی رپورټونو په حواله په پاکستان کې د ملکی حکومت او دغه هیواد د پاوز ترمنځ په ځانګړي ډول د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې او حکومت یعنی د ایسای او حکومت ترمنځ اختلافات مخ په زیاتېدو دي. د پوځي کودتاو په دغه هیواد کې اوس یو شمېر رپورټونه وایي چې یو شمېر جنرالان په لارو کوڅو کې د پوځي پوسټرونو په مخ باندې څرګندېږي چې په خلکو کې د دې پیغام د خپرولو هڅه کوي چې له پوځ سره خیانت له هیواد سره خیانت دی. د دغې مسلې نور جزئیات جان اقال کوزی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ د دوو قدرتمندو جنرالانو عکسونه په هغو سترو پوسټرونو کې لګول شوي چې له خلکو غواړي له پوځ او آی اس آی سره باید مینه وکړي. په لارو کوڅو او موټرو کې داسې شعارونه لګول شوي چې د پاکستان له پوځ سره خیانت له وطن سره خیانت دی. د پاکستان پوز او آی اس آی پر مونږه ګران دی. د پاکستان د پوز د تبلیغاتو او پوسټرونو کار وروسته له هغه چټک شو چې د تیر شنبې په ورځ د پاکستان د جیو ټلویزیون پر نطاق حامد میر باندې وسلوالو ډزې وکړې او ټپي کړ. په میر باندې شپږ ډزې وشوې او له پیښې څخه لږ وروسته د هغه ورور چې یو خبریال دی په جیو ټلویزیون کې راڅرګند شو او وویل چې دا حمله د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې یا آی اس آی کسانو کړې ده. ټلویزیون په مقرر ډول د آی اس آی د رئیس جنرال ظهیر الاسلام عکسونه هم په راپور کې وښودل. د پاکستان دفاع وزارت د رسنیو د تنظیم حکومتي ادارې څخه وغوښتل چې جیو ټلویزیون دې بند کړي. دا ټلویزیون ممکن د مې میاشتې په پیل کې بند شي. دا چې د جیو ټلویزیون راپور او پر حامد میر باندې حملې کې د آی اس آی د لاس درلودلو ادعا د پاکستان پر پوځ څه ډول اغېز کړی په دې اړه د پاکستان یو خبریال اعجاز خټک ازادي راډیو ته وویل.
داسې خبرونه خپرول زما دا خیال دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ساخت یا عزت ته ډېر زیات تاوان رسولی دی، ځکه چې هغه وخت چې کله بریدو شو نو ډېر خلک څوک حامد میر په پاکستان کې یو ډېر غټ نامتو ژورنالیسټ دی او کرنټ افیر تاچوزم کوي او په خلکو کې ډېر زیات اثر رسوخ لري. نو چې کله د برید خبر خور شو نو خلک زیاتره هغه وخت کې ناسو یا د جیو ټی وی په شیشه باندې همدغه خبرونه کتل چې په دې دوران کې د حامد میر دا خبره مخې ته راوړه او د ایسای پر ضد تورونه ولګول. بیا هغې نه پس دی چې دی په مختلفو خبرو اترو پروګرامونو کې همدغه الزام او دغه تصویرونه د پاکستان د سفارتي ادارې مشر تصویرونه بار بار او پسو سوزل سو ګنټو دا یو خیال نو زما دا خیال دی چې ډېر زیات زیان رسول دي ځکه دا عمل ډېر سخت هم دی.
جیو ټلویزیون راپور ورکړی چې د پوز یو لکشمیر پلویانو د پوز په ملاتړ د هیواد په ځینو برخو کې لارون کړی او د دوی خپرونې هم په همدغو سیمو کې بندې شوي دي. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د دغو لارون کوونکو هویت نه ده په ډاګه شوی. ځینې وایي دا کسان د اسلام آباد اوسیدونکي دي. ځینې نور بیا وایي دوی د یوې مذهبي ډلې د مشر فرقان مرتضی پلویان دي. مرتضی د پاکستان د سوداګرو د خیګنې د ټولنې مشر دی. کله چې مرتضی څخه د مسلې په اړه وپوښتل شول هغه دا خبره رد کړه چې پوز ګوندې د دوی کسان لاریون ته هڅولی دي. دی وایي دا د خلکو احساسات دي. اژانس زیاتوي په پاکستان کې د لاریونونو لپاره باید خلک مخکې له مخکې له چارواکو څخه اجازه واخلي خو دغو لاریون کوونکو په اسلام آباد کې مربوطه ادارې ته مراجعه نه ده کړې. د آی اس آی یو چارواکي چې د نامل خودلو ډره کړې اسوسییټډ پریس اژانس سره خبرو کې دا مسله رد کړې چې دغه ادارې لارون کوونکي هڅولې دي. له 1940 کال یعنې د پاکستان له تشکیل راهیسې لومړی ځل شي یو ملکی حکومت خپله 15 کلنه دوره پوره کړه او سیاسي قدرت د انتخاباتو له لارې په دغه هیواد کې انتقال شو خو بیا هم ژورنالیستانو ته د پوز او حکومت لخوا ګواښونه کیږي.
د پاکستان د نن وضعیت په کتو د ژورنالیستانو د حقونو د خوندي کولو یو نړیوال ادارې په خپل ځانګړي رپورت کې چې سشکل خبر سوی ویلي دي چې پاکستان د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیوادونو کې دی. ورته د عراق انتخاباتو ته په عراق کې د چهارشنبه په ورځ پارلماني انتخابات کې خو په دغه هیواد کې به امنیتي د زیاتېدو په حال کې د 14 زیاتې سوي دی او نن هم د عراق په بیلابیلو شهرونو کې ګنچ مرکزان په 14 کې مړه او زخمیان سول. د انتخاباتو لپاره څه ډول تیاریاني نیول سوي دي په دې ارتباط رضوان مراد د فرانس پرس د خبري اژانس د رپورت نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق صدر اسم نوری المالکی چې د واک په انحصار او د اقلیتونو په ځپلو تورن دی د راتلونکي چهارشنبه ورځې په انتخاباتو کې د درېمې دورې لپاره ځان کاندید کړی دی. په عراق کې دا پارلماني انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې دا هیواد د ناامنیو او تاوتریخوالي شاهد دی او خلک یې د لومړنیو اسانتیاو د نشتوالي پراخ اداري فساد او بیروزګارۍ له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د تېرې یوې میاشتې راهیسې د عراق پایتخت بغداد او نور ښارونه د کاندیدانو د غونډو او کمپاینونو شاهدو. پارلمان ته کاندیدانو په خپلو انتخاباتي غونډو کې پر یو بل سخت انتقادونه کړي او یو بل چیلنج کړي دي. د دوشنبه په سهار د عراق د 800 امنیتي ځواکونو افرادو د روغتونونو کارکونکو او زندانیانو د رایو مرکزونو ته مخه کړه او د خپل خوخي کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړل. په بغداد کې د پولیسو یو افسر چې ملکی جامع په تنوي د فرانسې خبري اژانس ته ویل زه غواړم د عراق لپاره رای ورکړم او هغه څیرې لري کړم چې د عراق لپاره خدمت نه دی کړی. د عراق پارلمان انتخابات ته د کاندیدانو پر کمپاینونو او انتخاباتي کارکونکو بریدونه هم شوي دي. د روانو انتخاباتو بحثونه او نور مسایل تر ډیره حده پر صدر اعظم نوري المالکی چې د درېمې پرله پسې صدارتي دورې لپاره کاندید دی متمرکز دي. دا فرانس پریس پوینا داسې نه بریښي چې کوم ګوند به د چهارشنبه په انتخاباتو کې غوڅ اکثریت ترلاسه کړي او تمه ده چې د پخوا په شان به د یو ائتلافي حکومت لپاره د ټولو خواو ترمنځ خبرې او سلام مشورې وشي. په عراق کې چې د پاسه 9000 کسانو چې درېمه برخه خزی دي د پارلمان 328 څوکیو ته ځانونه کاندید کړي دي. په عراق کې شاوخوا 140 میلیونه وګړي د رای ورکولو حق لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو تاسو د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وجو د ماښام تر وجو پوري په افغانستان کې پاک صافي اوریدلې سي. تاسو که خپل کورونه او دفترونو کې انټرنیټ لري نو تاسو د ازادي رادیو پر انټرنیټ باندې هم اوریدلې سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه درسته ای www.azadiradio.com. د ازادي رادیو پر فیسبوک همستا او پر ټوئیټر همستا د ازادي رادیو خبري اعلان هر ورځ د افغانستان د مختلفو سیمو څخه پر روزنیو مسایلو باندې خپل رپورټونه پر فیسبوک او پر ټویټر باندې هم عاجل خبرونه خبروي. نو تاسو کې په دغه دواړو برخو کې فعال یستئ، تاسو د ازادي رادیو تعقیبولای سئ او د خبرونو څخه ځان خبرولای سئ، او ک انټرنیټ نه لري تاسو د ازادي رادیو په خبرونو کې تل د ازادي رادیو د ټلیفونونو لاري ګډون کولای سئ. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کوي.